او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله لودین څخه.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پاوز له لوی درسي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د رواني پروسې ترڅنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یو خبر پانه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي وو چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلور ته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې شپږ ویشت افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولیږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې درې سوه منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده.
موسم د مخکښو شوشو پروګرام
مخکخي خزي
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری زملالي بشيريم تخنيكي چاري طاهر روشان پر مخړي د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شدي کې د نن ورځې لیملمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند والي مشاوره ده. ل ميرمن نجيبه فائز هلمندي سره په دې خبرونه کې خبري کوو. خو تر هغه مخکې د شوزو د نړیوالي ورځې په مناسبت چې د مارچ اتمه ده یو راپور تاس پام را اړوم. د یک شنبه په ورځ په نی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې شوزو د شوزو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ د یو ډول مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سو. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ یو شمیر نورو مسولینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه شزینه فعالانو برخه اخیستې وه. دا غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د شزو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د شزو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا وه چې د ښځو دستاوردونه باید حفظ سي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظ سي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت اندېښنې وړ دی. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړیز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیايي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هر ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالي له منځه تللی سي.
که مدني فعالان په غزنی کې د شزو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې شزو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د شزو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغې ته د کار کولو د شې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیز مشرخ له ازادي رادیو او رید ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشه شدی دوام لري. زموږ د خبرونی میلمنه میرمن نجيبه فائز هلمندی ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند والی مشاوره ده. میرمن هلمندی له موږ سره هم دا اوس پر لیکه ده. خبرونی ته شرغ لاس.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکی امکارانو ته، او د افغانستان کړېدلی زوریدلی او جنگپلی میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
تاسو د هلمند والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي، په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلی یم تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند ولایت د مقام د ښې حکومت ولی مشاوره په ایس راغلی یم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دي په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سواله چې دوی ته مشورې ورکو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بېلابېلو محافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د شی حکومتولۍ په برخه کې تاسو فعالیت څه دی؟
اصلا شی حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنی دی چې په هغه کې د یو ټولنه د یو ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کړي چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروري دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر علي زل وکړو او ان شاء الله دا علي زل به موږ به نتیجه پاتې نسی، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې،
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د 40 کال کېږي چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو. مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریښې لري چې د هلمند خلک د 40 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي. مخصوصا ښځې د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوي دي د جنگ له امله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو د هیواد په ټولو ولایت کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي البته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په شهر کې موږ نسو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند شدید، ځکه دا خو شار دی، د شار امنیت نسبت ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی، او دلته ښځې او نجونې کولای سي چې مکتبو ته ولاړ سي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ سي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی، او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوی لمنځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډیر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا ده چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دي، صحي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونیولای. ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په څنډو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم د پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیز تر پایه شای لس میلیونه نور انجونی په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کوم اندیښنې لرئ، او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسی چې خلک خپل کوچنی نجونی په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډیر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډیر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد. نو په خوا هم دا مشکل وو په هلمند کې چې انجونی به په ډیر کم عمر ودیدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوی دي، اضافه سوی دي چې انجونی په ډیر کم عمر ودیږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بیخي ډېری، خپله د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقاف و ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا نارواري چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي، او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کې شزي تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډېر څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیان زولاسو او یا ولار سی او یا هم کچه کم سی. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلې سم چې خلک په هیدلې دي، خلک آگاه شوی دي، اما بیا هم موږ د لری پردو فسیمو نه یو خبر، ځکه البته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو، او ډیر کم راپورونه موږ ته د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي، ډیر کم قضایا موږ ته رسیږي او موږ په خبریږو. نو زموږ هیله دا ده، زموږ هلې ځلې به دا وي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیام خلکو ته ورسوو، چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي. د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راځي که نه، ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د شوزه په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دی، موږ باید هغه پیاده کوو، موږ هغه ته باید غوژونی سو موږ هغه آیات هغه احادیث ته اعتراف وکړو چې د شذ په اړه کې دي. متاسفانه چې د جهل ناپوهی او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بيخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې فکر وره جوړ وکړي د ټولو مېلمنو سره او بل احترامات و ټول شریف نجیب خلکو ته د افغانستان تقدیم نومه. ګروال عبدالباقی احمد ایرات څخه خبرې کوم. سره اول خو صاحب هلمندی صاحب ته هغه خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې ټوله هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغسې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي. او بل د ښځو حق و حقوق په یوه سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصد ورکول شوی دي. بل په هېڅ عنوان سره حتی که اروپایي ممالک دي حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي دغه د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ارګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو هېر یې زه به درپه یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي صاحب. هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او موږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزنو ښځو چې دی په زوره وجېږي هم ظلم زیاتوي پیٹرول باندې اچولېږي نو سب ژوندې سب څخه کېږي علالي کېږي. هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې مارانې وله چې مېړانې وله په کور کې سمن مکې مور پرې ورسره همکاري وکړي دا نجلۍ یا دا ناوې مکې نو بیا سم مور پلار کې سې ورته مسلم کې دلته سې موږ سمه ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب او تاسو کوشش وکړئ تاسو مخ تاسو موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغه وروسته پاتې جامعه کې دغه شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي چې موږ په تاسو افتخار کوو. او یو کار وکړي سم چې دغه جامعه یو کړي و روشنۍ ته سمنه دغه کوي. اوس که حبیبه سرابي واجه سوره سري په کاغذ په بامیان کې وایي نو هغه وایي وکندار ته وکنداري بیا تاسو ته ولي وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ په فرنګ په اصول باندې کوي وایي او دا و مخکې نو تاسو یې وخت نه
ستیر ونیوي ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه.
مننه د ګران او محترم ور ډګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه ترې کوم چې ډیر شو معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راوبخشي. او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیر ښه سوال یې وکړ. مننه ترې کوم. د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسې دشمن ځالې جوړې کړې دي. دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمندیان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه از موږ بچیان دلته زخمیان سوي دي، دلته شهیدان سوي دي، او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره، او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمندیان جنگی خلک نه دی، هلمندیان ډیر با فرهنګ خلک دی، هلمندیان ډیر مهربان خلک دی. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بخی ډیر دی، موږ ډیر اوږده پولې د پاکستان او د ایران سره لرو، چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمندیان کار وکړي، نه پرېږدي چې هلمندیان ښه ژوند ولري، نه پرېږدي چې هلمندیان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی، دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی، بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی، ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه تویه شوې ده. چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم، او زخمیانو ته عجله شفا غواړم، او موږ ټول په غم کې شریکان یو. موږ هغه نخبه یا فعال شزی سره کښېنستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې شزی هغه تحصیل کرده، قاضیانی پکښې کې دي او مدافع وکیلانی پکښې کې دي، تحصیل کرده شزی دي، رئیسانی پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرز العمل مو دا و چې په هفته کې یو ورکشینو هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو، او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو، او یا هر قضیه که یوازې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته ښځې، بیکاري استا، نور اجتماعي مدني مشکلات ده، په دا ټولو مشکلاتو کې موږ دخیلو. ان شاء الله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خويندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړه سوله، ست سبا ان شاء الله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسرل شي.
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شدي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فايز هلمندي را سره پر لیکه ده. اوس هم یو اوريدونکو ته ورځم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو ملمنه سوي، سلام. زه هله درخواست اخم، زه ما زنګ پښتونخوا نه والیده، نو تاسو ملمنه تاسو څوک چې د ازادي رادیو نه زما غوري ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې دا سره شي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحا، زه د بخښنه غواړم ملالې، زه د خور نه پوښتنه کوم، د خو اوس یو مشاور هم د کارم کوي که نه، نو دغه یو پوښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس هلمند کې دې د په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي؟ څوک یعنی د چراغلی دی دغه دغه ته دی دا درس ویلې دی او دا کارونه یې کړی دي، څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسیدلې ده زموږ ماشومان نو نه بم درس وایي، ان شاء الله داسې ځای به ترلاسه کړي، او که نه داسې دی چې وایي د دې په شان کارونه م کوي. او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړله، نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسیدګي وکړي؟ ځکه چې دغه کمیټې دغه دا یوازې تر خاره او تراغه ولسوالیو پر محدوده پاتې وي، کوم چې دوی پکې کار کوي که نه، نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل ته موږ بله پاکستان کې ژوند کوو، کومې افغانان ښځې چې دي دا نو بیخي د بشري حقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې، نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډېره زیاته مننه هیله درخواست احمدزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو پوښتنې مو دواړې واخیستې. له نجيبه فایز هلمندي صاحب سره به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو محترم میلمانی ته سلامونه ونیکی هیله آغا امیر د جلال آباد نن تاسو سره تماس کیمه. زما پوښتنه د حاول هلمندي صاحب نه دغه ده، ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرري کې ډېرې نرمې او چرد وعدې کوي خلکو سره، بیا چې هغه سې لازم وي وایي چې موږ به هغه چېدین د منځه وړو لرې کوو، به مثلا دا به کوو دا به کوو.
ګرانې خور خورکۍ هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم، او د ښځو نړیوالو ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بلا واسطه بلا دې چې مثلا رشوت ورکی بلا دې چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسي مثلا زه چې ما دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دي او نه می واسطه درلودله صرف خپل په لیاقت خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکي. دا وزیر خبره ده چې یو شزه دا مقام ته رسیږي یا شزه د مقامونو ته رسیږي دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سره چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه د یو عمر درس او تعلیم د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزه یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیان څخه ډیره 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 به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او داغه رئیس چې زه راغلی یم از ما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، از ما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ماته تشویقي او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي البته دا تشویق دا جنب لري چې د زړه قوت ورکړي او کوشش کوي چې هغه ډیر کار وکړي ډیر فعالیت وکړي ډیر مبارزه وکړي. خو زه خپله هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایي وظایف وټاکو ان شاء الله. دا کمیټه به سبا سبا خپل کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ ان شاء الله او رحمان دا وعده درکو عمل مندیانو ته ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه موږ افغانان دي، هغه موږ بچیان دي، هغه موږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې اول، بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډیره مننه.
د ورور پښتنې ته ګرانه وروره سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو اتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ځای کې یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني چې البته ستا داسې خلک که داسې خلک نه وای که کار اهل کار ته وسپارل شي دنیا به ګلو ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړی دي او تر دغه ځای رسیدلې یم. زما سبا الله جل جلاله په دې دنیا هم په ا دنیا پښتنه وکړي چې زه به خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو आवाज وانورم. ان شاء الله دا در کومه چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړې والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې موږ د لشکرګا په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب وو، یو چا شکایت وکړي هغه می دوالی صاحب سره مطرح کی او ریاست محترم معرف سره مطرح کی هغه مشکل مو تقریبا 80% او ته ال کی او ان شاء الله 100% به ال سی خو دا بیا هم دا در کومه چې موږ خپل وخت ځای نکو ځکه موږ هم خپل وطن ته هم خپل خلکو ته هم خپل کندیان او یتیمانو ته هغه شهیدان ته چې موږ په خاطر خپل وینې توی کړی دي د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو نو دا ته کوم ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
ډیر زیاته مننه نجيبه فائز هلمندي صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي web @rfeerl.org.